دا مشال ریډیو دی. نن د ګل ورځ او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 18 نیټه ده. زه شاهین بولیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی وایم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې. په خبرونه کې حال درکو په بلوچستان کې د امنیت د مخ په خرابیدونکي صورتحال، په پاکستان کې د بجټ وړاندې کېدو نه وروسته په مرکزي کچه باندې د صوبو د بودیجې یا د بجټ وړاندې کولو تیاری روان دي، په هیواد کې اقتصادي او امنیتي صورتحال، د کرښې دواړه اړخته امنیتي او کلتوري هلې ځلې، په دغه ټولو اړه باندې راپورونه لرو. پرمبې دانی ساجمل نه د دې خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د بلوچستان په کلا سیف الله کې پرون د وسلوال لخوا برید کې درې پولیس وجل شوي دي او یو مهم قبایلي مشر تختول شوی دی. نن بعد خیبر پختونخوا، پنجاب او سندھ صوبو کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کیږي او د شام په دمشق کې پرون ناوخته یو پوځي هوایي اډې سره نږدې 14 شوی. د بلوچستان په کلا سیف الله کې پرون د وسلوالو لخوا برید کې درې پولیس وجل شوي او یو مهم قبایلي مشر تختول شوی دی. د کلا سیف الله ډیپټي کمشنر بشیر بنگلزی پرون مشال لیډیو ته وویل چې تیر ورځ وسلوالو مسلم باغ سیمې سره نږدې د پولیسو په یوې پوستي برید کړی چې پکې درې پولیس وجل شو.
مسلم باغ سره 8 کیلومتره فاصله باندې ټوورس کوئټر اور درې پولیس دې په دغه شهید شول اور نمونه چې دی یو سپایي دی کلیم الله اور علی شاہ اور یو ایڈ کانسٹیبل دی بابو دی نو تا رملاور چې فرار زلم وکړي.
بلخوا ته چارواکو په خبره په مستون کې د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی خپل مهر الله مکسی ناصرګند وسلوالو اغه محل تختولې دي چې د کویټې په خزینه په هنتون کې د خالی پرس په 14 کې د بجل شوی لور مړی تر لاسه کول لپاره روان وو. د دواړو په خزې مواري لاچا نه ده منلې. نن بعد خیبر پختونخوا، پنجاب او سندھ صوبو کې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه یو خبر خپور کړی چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې به نن 4 بجې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق د 2013 او 2014 کال لپاره بجټ وړاندې کوي او دغسې د پنجاب صوبې بجټ به د خزانه صوبایي وزیر میاں مجتبی شجاع الرحمان او د سندھ صوبې بجټ به وزیر اعلی سید قائم علی شاہ وړاندې کوي. د سرکاري ریډیو تر مخه نن بعد قومي اسمبلی او سینټ غونډه هم کیږي چې پکې به د نوي بجټ په اړه بحث کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای افغانان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې هیواد یې د پاکستان په سټریټیجیک جوړتیا بدل شي. ولسمشر کرزی د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه د جهاد او مهاجرت د کلونو په خاطر د پاکستان د خلکو مننه وکړه، خو ویل چې شکایت یې د پاکستان له استخباراتو او پوست څخه دی چې د افغانستان د بې ثباتۍ او کمزوري کولو لپاره له مذهبي سخت دریځ څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په دې مرکه کې چې متن یې د جمهوری ریاست پر رسمي ویب سایت کې خپور شوی، افغان ولسمشر وای افغانان به اجازه ورنکړي چې هیواد یې د پاکستان په ستراتیژیک جوړتیا بدل شي. د شام په دمشق کې پرون ناوخته یو پوځي هوایي اډې سره نږدې 14 شوی. سرکاري ټلویزیون او فعالانو ویلي دا موټر بمي 14 میزا پورې پوزی اډې سره نږدې شوی. سرکاري ټلویزیون الاخباریا ویلي چې دا 14 د میزا پوزی اډې د هدف جوړولو یو هڅه وه. حکومتي ځواکونو د 14 وروسته ایرپورټ ته تلونکي لارې بندي کړې دي. تر دې دمه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه خبرونه نشته. بلخوا د جی 8 یا د اتو سترو صنعتي هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشري زبان نن هم په شمالي آیرلینډ کې روانه وي چې تمه ده د شام شخړه به یې د ایجنډا په سر کې وي. ښکاري چې د دې غونډې په سنډو کې به د شام په مسله هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او امریکایي ولسمشر باراک اوباما خبرې وکړي. وروسته لغې چې امریکا ادعا وکړه د شام بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کاروي، تیرونه اعلان وکړو چې د شام یاغیانو ته به وسلې ورکوي. د اتوار پر ورځ ولسمشر پوتین بشار الاسد ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د خپل انتظامی د دریځ دفاع وکړه او ویل روس له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده کړې. خو که مونږ په آرامه او مسلکي ډول خبرې وکړو نو بیا غواړم چې ستاسو پام دې حقیقت ته راوګرځوم چې روس له نړیوال قانون سره سم د شام شری حکومت ته وسله ورکوي. مونږ په خپلو ټولو همکارانو غږ کوو چې په یو انداز کار وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته دغه څرګندونې وکړې. کیمرون وویل دا مهمه ده چې بشار الاسد له واک څخه لرې شي. په داسې حال کې چې د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد احتجاجونه روان دي، په ترکیې کې ځینې ټولنې نن د هړتال کولو اراده لري. تمه کېږي ډاکټران، انجینران او د غاښونو ډاکټران په استنبول کې د حکومت لخوا په زوره له غازی پارک څخه د احتجاج کوونکو د ایستلو په غرض په دې کار بندیز کې برخه واخلي. دوه اونۍ کېږي چې تقسیم چوک د حکومت ضد مظاهرو مرکز دی. تېره شپه په استنبول کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د ځینو شخړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او وروستی خبردار چې د ایران حسن روحانی وایي چې د ایران د نوي ولسمشر په توګه د دوه غوره کېدل د سخت دریځې نه زیات د اعتدال پسندۍ بریالیتوب ښایي. د خالي پروس د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته په زرګونو ایرانیان کوڅو ته راووتل او دا بریالیتوب یې انمازه. حسن روحانی چې یو منځلاري ملا بلل کېږي او مخکې له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو استازی و، د تېرې جمعې پر ورځ د ایران د ولسمشرۍ انتخابات یې وګټل. روحانی له نړیوالو قوتونو وغوښتل چې ایران سره دې د احترام په بنیاد سلوک وکړي او د دوی حقونو په رسمیت وپیژني. د بلخوا د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس پرون هیله څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر پالیسي به سخت دریځه نه وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې هر کله د دیو می ستر تاسو وروغ جوړه خوشاله اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره د راپور نه راوړل. د بلوچستان په سیف الله کلا کې د پولیسو په پوسته برید درې پولیس سرتیری وژل شوی.
مصیبه سره 8 کیلومتر فاصله باندې د ټورس کویټر او درې پولیس دې په دغه
شهید شول. بلخوا پوهان وایي د امنیت لپاره به فوج، سیاسي مشران او میډیا په شریک کردار ادا کړي.
دې ټول پکې به خپل خپل رول صحیح طریقې سره ونکو او دا نن موږ دې هغه سي دا نتیجه ده چې پورا ملک اور لګیدل.
سیمه کې جنگ جګړه او بیقراری آیا نوی کل د خپل کلتور په اړه باندې علم او پوها بایلی؟
زمون کلتر تا زمون تاریخ تا ډیر غلناس دی او کوشش کوي چې دا زلمی لري باندې د پښتنو چون کې خپل وطن نشته نو د دې وجنه د دې په اختیار کې ډیر څه نشته.
د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نور راپورونه او تفسیر هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اور دن کوړاندې دین چې لاړ شو بلوچستان ته تاسو ته د هغه ځای د تازه امنیتی وضع په اړه باندې معلومات درکو ورزو په خبر تال تر سره. خالد خان خشګې د ټلیفون په کرخه دی د هغې نه ځان خبرو. نن د خیبر پختونخوا صوبې بجټ وړاندې کیږي، دا بجټ څومره دی او په دغه اړه باندې معلومات څه دي؟ نو خشګې صاحب بیرکې خشګې صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ نن با د خیبر پختونخوا صوبې بجټ وړاندې کیږي، کوم سینئر وزیر یا مشر وزیر سراج الحق صاحب چې دغه بجټ وړاندې کیږي سملې ته د باس لپاره، نو دا بجټ مطلب چې تاسو کوم معلومات دي په هغه اساس باندې څنګه ښکاري دغه جنگ ځپلې صوبې د خلکو لپاره څه آرام څه امید پکې شته کنه؟
ډېره مننه شاهین بنیر صاحب څنګه چې تاسو خبرو کا. نن به د خیبر پختونخوا حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف جمهوریت اسلامي کانون پارټي او عوامي جمهور اتحاد د غوندنه پکې شامل دي د ممبه بجټ په وی د دې حکومت تاسو ته هم څه دا اوریدو ته هم دا حکومت لکه یو لسمې په تاکونو نه پس راغلي دي او بیا سور دي وړاندې د وزیرانو سوګندنه پورته کړې دي نو په دغه بجټ کې کارپوهان وایي موږ چې سره معلومات کړي دي نو د موجوده حکومت د وزیرانو یا د موجوده حکومت په وکړ ډیر لاس نه وي د سرکاري افسرانو یا بیوروکرات بیا هم کله چې د سټیپ چې دا
ها موږ بخنه غواړو خبر خبر لگ قطع خبر دا بیوروکریٹس تیار کړی دی ځکه چې دی خو حکومت اوس سره غلې دی خو سره د حق سره خبر تاسو کول هغه څه ویلې دی بار کې
هم دغه ویلې دی چې یو خو پرون شوکت یوسف دی چې د اطلاعات وزیر هم دی د حکومت هغه وی چې
خالد خان زه بخنه غواړم تاسو آواز صفان راځي کې تاسو د خپل ځای لګ بدل کې تاسو وی چې د دې وزیر صاحب ویل دي چې په دې کې بعد سرکاري چې کوم ملازمین دي دغه په تنخواګانو کې به 15% اضافه کیږي
جی بالکل عمدہ خبر ما کولا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا هم ویل دي چې دا به هیڅ نوی مالیه یا سکشنو په دې کې نه لګي او بل دا بجټ دا سایز حوالے سره دا خبر راځي ذرای مونږ ته چې دا به دا 300 او 300 بلین روپو بجټ وی ته زیات تر پکې هغه ځاړه پروژې چې کوم دي تیر حکومت چې کومې پروژې را کړې دي هغه باندې هغه لپاره مختصوی دي خو دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې تیر حکومت کوم پروګرامونه شروع کړو لکه باچا خان خپل روزګار سکیم ستوري د پښتونخوا یا نوې سهار سکیم چې لیپټاپ یې ورکړي نو هغه سکیمونه هغه پروژې به وي خو دا دا ویل کېږي چې د دې نمونه به بدل شوي دي لکه د باچا خان خپل روزګار سکیم دغه نوم باچا خان دغه نوم ته لرکړل شوی دی او دغه به خود کفاله سکیم وي نو څنګه چې ما خبر وکړه دا به د تیر حکومت چې کوم تیار کړی بجټ دی هغه به د دې حکومت پکې ډېر زیات لاس یا دغه نه رسي خو بهرحال بیا هم کوم بیانونه چې مخې ته راغلي دي د پښتونخوا وزیر اعلی کوم خبرې کړې دي یا څنګه چې ما خبر وکړه شوکت یوسفزی چې د اطلاعاتو وزیر دی دغه یو لوی خبره ده چې د سپای حکومت کوم سرکاري نوکران دي استادان پولیس والا نو د هغوی په تنخواه کې به 15% اضافه کیږي په دې بجټ کې.
ها صحیح ده. سیمه کې د امنیت وضع څه ده؟ خالد خان پرون په سوابې کې د پولیو په ډله باندې برید شو، دوه کسان وژل شو، دغه شانتې پیښې وشي بیا دغه هیڅ پته ونه لګي، حکومت څه وایي؟ یعنې څه ستراتیجي دي سره شته سوابې کې د امنیت وضع ډېره په خرابېدو ده؟
جی بالکل، دا موجوده حکومت کې دغه لومړۍ پیښه وه. تېر حکومت څه لکه عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي حکومت کې هم دغه شان په سوابې 400 او بیا په پېښور کې دغه پیښه ځان ته هم دغه یو پیښه شوې وه چې د پولیو ورک زرانه هم ولو دغسې په رڼا ورځ مې ویشتلې شي. یو پیښه ته چې تاسو اشاره کوئ نو دغه هم د سوابې داسې سیمه ده چې لکه ښه آباده سیمه ده، غیره نه ده. دغلته ناسرګند وسلوال راغلي دي او دغه خلک یې ویشتي دي او بیا په کې بریالي شوي دي. نو دا د موجوده حکومت تیر حکومت خو په دې کې ناکامه شوي چې هغې هېڅ قسمه په دغه کیس ګرفتاریانې نه وې کړې. خو دا حکومت چونکې دغه دعوی کوي چې موږ به هر سیستم څه کوو نو دا د دې حکومت لپاره دا ړوندۍ داسې پېښه وه چې څه پورې د هغې هېڅ پته نه لګي چې دغه خلق دکم نه راغلی. او تاسو د امنیت علي خبرو کا نو د کوټه د پیښې نه پس دلته په پیښور کې د یا د خیبر پښتونخوا سرخاز دی، نو دلته د امنیت ګامونه نسبتا زیات اخیستې شوي دي. په دغه وجه دغه یېرې دي چې کیدی شي د کوټې نه پس پېښور یا دغه نور سیمو باندې هم دغه شان بریدونه وشي، او داسې بل ورځ یو پېښه شوې وه په پېښور سره متنوع سیمه متنوع یا بډبېره دغلته، خو ډېر زیات دغه بدې پېښې راځي، خو د پولیسو په چوکو باندې حمله شوې وه، او په هغې په نتیجه کې دا پولیس دغه دعوه کوي چې دغه حمله هغې رستو کړې ده. خو بیا هم که موږ وګورو په پېښور کې ګیر چاپېره دغه ناکې هم سختې شوي دي، او دا انټیلیجنس ذرایع دا وایي چې په کوټې نه پس
خیر لري. ډېر مننه کوم خالد خان، ډېر آباد اوسي او ډېر ښه ورځ دل غواړم.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس راځو بلوچستان ته. اوریدونکو، په بلوچستان کې د بلوچستان په سیف الله کلا کې سیف الله کلا او مستون کې په دوو جلا جلا پیښو کې پولیس سرتیري وژل شوي او یو مهم قبایلی مشر تختول شوی دی. د چارواکیو په خبره د سیف الله کلا په مسلم باغ سیمه کې د ناسرګند وسلوالو لاړه په برید کې درې پولیس سرتیري وژل شوي، بلې خواته په مستون کې د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی رشتہ دار وسلوالو لاړه تختول شوی دی. د دواړو پیښو تر شا ممکنه عوامل لا نه دي معلوم. په دغه اړه تفصیل زمونږ د همکار نیاز مسخیل پراپور کې.
د سیف الله کلا ډیپټی کمشنر بشیر بنگولزئی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نصرګنده وسلوالو اړخه د پولیسو پر پوستې برید د تیری یکشنبه په مازیګر د دریو سلور بجو ترمنځ رامنځته شو.
مسلی باغ سره 8 کیلومتر فاصله باندې د ټوورس کویټه، اور درې پولیس دې په دغه شهید شول، اور نمونه چې دی یو سپایي دی کلیم الله اور علی شاه، اور یو ایڈ کانسٹیبل دی بابو دی نوتا اور حملہ ور چې فرار سول مو کې.
ډیپټی کمشنر زیاته کړه لپیش ورسته امنیتی سرتیرو خپل عملیات پیل کړی دي.
جو اف ایر خو نو زهر د سرکار خو سرکار سو، اور مش اس پاس چې هسپټل دی هغه مو کې سلټ کړلې، خو چې حملہ ور کې یو سره چې زخمی سول دي مقابله کړ د مذاکرت ایریا چې مش کورن اف کړلې. نو زیات تر امید ده چې دا د دې د کچوري فرار کړلې په شینو خواته کې، نو دا لکه موږ کورن کړلې سرچ اپریشن سره شو دي.
دا چې د کلاسپلا په ګډون د بلوچستان زیاتره پښتون مېشتې سیمې پر امنه ګڼل کیږي، نو د دې بری تر شا به کومه بڼه امکان ولري؟ د کلاسپلا ډیپټی کمشنر بشیر بنگولزئی د پښتنې په ځواب کې وویل مستونگ پزیل کی دلویزو پا خبره د مهرالله مکسی په نامه کس سره لخپل ساتونکو او ډرایور د نصرګند کسانو لړخه تښتول سوی دی. د چارواکو په خبره مهرالله مکسی د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی نزدې عزیز دی، او دی له جل مکسی سیمې د کوټي پر لور روانو ترسو د کوټي د شنبې ورځې د شزینا په هنتون په چاودنې کې وزل سوی د خپل زدکونکو لور مړی ترلاسه کړی. تر دې دمه د کلاسپلاو مستونگ د پیښو ذمہواری کمیټلې یا کس نه د منلې، او نه بیا تر شا نور مکاسی معلوم سوی. نیاز مسخل، مشال ریډیو، کوټه.
بلوچستان کې د امنیت وزم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د تیر خالی د بمی چودنې وروسته یو ځل بیا په دغه صوبه کې په پرقیزو انخطو کې د سوارلسو جنکو په شمول یو شمیر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. دا چې د دغه صوبې حکومت په سرنګ کولی شي د وسلوالو ډلو د ختمولو لپاره یو پالیسي جوړ کړي او پر قیزو ان خطو تا دا پای ٹکی کیک دی. پا دا غاڑا دا پرخندا وزیر راپور آورو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د تیر خالی په ورځ د سردار بهادر خان په هنتون په بس کې د بمی چاودنې وروسته په بولان میډیکل کمپلیکس په بمی چاودنو کې د سوار لسو جنکوز د کونکو په شمول یو شمیر خلک وژل شول. د دغه برید پړه وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي منلې ده. د بلوچستان د واکمن نېشنل پارټۍ مرستیال مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی وایي په هیواد کې داسې وسلوالې ډلې شته چې فرقه ییز نښتې او په سیمه کې د بېګناو خلکو د وژنې له لارې خپل مقاصد پوره کول غواړي. جمال دینی وایي
کوئی تو جیسے چھوٹے شہر میں جو ہے نا میرے خیال میں کسی کا چھپنا محال ہے, کوئی چھپ ہی نہیں سکتا, سب کو پتا ہے, اسٹیٹ کے اداروں کو پتا ہے.
د کوټه غوندی وړو کی خار کې د چا پټه دل ګران نه ده, ټول خبر دي, ادارو ته هم معلومه ده. دلته کچا ته په غو کې پټه خبره هم کې نو پته ولګي, نو بیا ولې د داسې ډلو هیڅ پته نه لګيږي؟ یو خدلته د ایران او سعودي عرب په ملاتړ د ډلو جګړې یا پراکسی جنگ هم روان دي, او دا ټول خبرې په موږ ته پل شوې دي. بیا دلته د یوې ټولنې خلاف جنگ کول, په دوی بمی حملې کول, دا اوس په جنکو حمله او د دین مخکې د عبادت په ځایونو هم داسې بریدونه شوې دي, نو چې اوس زموږ بچیانې نه وي محفوظه, نو زموږ به څه مستقبل؟
په کوټه کې د تیر خالی د ورځې په بمی حملو کې د دغه خار مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ هم وژل شو. د کوټې نه خبریال شهزاد ذوالفقار وایي دا یو تر ټولو بده پیښه ده چې یوه وسلواله ډله په جنکو بمی حمله کوي, او بیا په دغه برید کې د وژل شوو نجونو بدنونه داسې سوځېدلي چې شناخت یې هم نه کیږي. شهزاد ذوالفقار وایي دا تشدد د ډیر وخت نه روان دی, او باید د دې د مخنیوي لپاره حکومت او خلک یو ځای کار وکړي.
سب سے پہلے گورنمنٹ کو ان کے پولیٹیکل ونگ کو بھی بین کرنا چاہیے, ان پر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے.
د ټولو ناول باید حکومت د دوی په سیاسي څنګه بندیز لګوي, د دوی خلاف عملیات وکړي او پلټنې وکړي. د پریس کلب مخې ته هم د دغه ډلو سیاسي څنګه مظاهره کوي, د خلکو مخونه پټوي. دا چرته شوی چې په پټ مخ څوک احتجاج کوي؟ په دې کې ضرور سشته, باید د دوی هغه ډلې ونیول شي چې خبریالانو او ورځپاڼو ته د خپلې خوښې د خبرونو خپرولو په اړه دړکې ورکوي, او باید ټول سیاسي ګوندونه هم اوس راپاسي او د دوی خلاف په نړیواله کچه کار وکړي. په خلکو یوازې پر دې حمله کول چې د دوی تعلق د یوې خاصې فرقې سره دی, زموږ د دې سره څه کار دی؟ دا ټول انسانان دي.
ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, وہ کس کا ہے, سب انسان ہے.
دا بلوچستان نیشنل گونگ مرستیال مشر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی دا ہم وائی باید امنیتی ادارے دا حکومت دا کنٹرول لاندی بھی او دا سے پیخو دا مخنیوی لپارا کار بکڑی. دے وائی
عالمی معیار اور پاکستانی معیار میں فرق ہے.
دا پاکستان پا معیار او نڑیوال معیار کے فرق دے. پا نڑیوال و حوادون کی چکل ہم حکومت بدلے گی, نو ٹول سرکاری چپکی امنیتی ادارے ہم شامل دی د حکومت د کنټرول لاندې کار کوي. کچېری زمنګ په وطن کې د پرختو حکومت هم راشي, بیا به هم اصل واک د دغه ادارو سره. حکومت سره هیڅ اختیار نه نسوک نیول شي. د دینه بچ کېدل هم ډیر ګران دي, او دا اوس ټول ته معلومه ده. دا څه نه ده چې ګونی چاته پته نشته.
په بلوچستان او د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ناوړاندې هم په فرقه ییز نښتو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. شهزاد ذوالفقار وایي باید حکومت او خلک د دغه سوچ او فکر خلاف کار وکړي چې په ټولنه کې نفرت او تشدد خوروي.
دا مشال ریډیو ده.
د خالی پر ورځ د بلوچستان په کوټه کې په ترهګرو پیښو کې 28 کسان ووژل شو. د دې نه علاوه د پاکستان په بلابلو برخو کې هر ورځ د تشدد نه ډکې پیښې رامنځته کیږي, او عام ولسته پکې مرګ ژوبلا وړي. خو پوښتنه دا ده چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره هغه امنیتي ادارې چې پر هر کال د پاکستان د ولس 250 ارب روپے لګښت کیږي ولې ناکام دي؟ تفصیل د مجید بابر پر راپور کې.
د پاکستان د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په ترهګري د پیښو کې سده پاسه 15,000 کسان وژل شوي, او سده پاسه 50 ارب ډالر مالي زیان شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې د یو ریاست په توګه د دغو زیانونو ذمهوار آیا هغه استخباراتي او امنیتي ادارې دي چې د ولس او د هیواد د بنیادي ډانچې د خوندیتوب دنده لري, او کنه د دغه هیواد سیاسي حکومتي ادارې چې د حکومتي تګلارو جوړولو ذمهوار دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې پاکستان د پوس پخوانی جرنیل طلعت مسعود وای چې
زما په فکر د دغه ناکامۍ ذمہواري باید د جاسوسي او امنیتی ادارو ترڅنګ د سیاسي مشرتابه ترمنځ وویشل شي، ځکه چې دا مهال پاکستان د ګڼ شمیر او ګڼ اړخیزو ستونزو او ګواښ سره مخامخ دی، او د دې د مخنیوي لپاره ښه حکومتداري، ښه استخبارات او ډیرو ښو امنیتی ادارو ته ضرورت دی، ځکه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ښې تګلارې ته اړتیا ده. د یغیتوب د مخنیوي لپاره هم او د دغه هیواد پولې هم حفاظت ته ضرورت لري.
خود پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر بیا وایي چې په 2002 کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ کې پوځي حکومت که هغه وخت د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړی وي، نو د ده په نظر امنیتي صورتحال به اوس ډېر ښه و.
فوجم ذمہ دار دی، ځکه چې هغه وخت هغې حکومت و، هغې نه پسته نور سیاسي ګوند هم ذمہ دار دی چې کوم یې چې دي دوی سره خبرې اترې وکړي، مشتاسو عملیات ته نه پرېږدو. نو دا دواړه سیزونه دي، او دې کې د سیاسي جماعتونه دوی په کار دي چې خلک ایجوکیټ کړي چې دا سیز داسې دی، د دې خلاف داسې سیز په کار دی. دا شانتې میډیا خو دوی ټول په کې به خپل خپل رول صحیح طریقې سره ونه کو، او دا نن موږ دې هغې سیز دا نتیجه ده چې پورا ملک اور لګېدل.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او خبریاله عائشه صدیقه وایي چې دا مهال د پاکستان دفاعي بجټ څه ده 1500 روپے دے، او پدغه کی نیمه برخه استخباراتی ادارو ته ورکول کیږي چې 2500 روپے جوړیږي. خو پښتنه دادا چې د پاکستان د ولس د مالیه دغه پیسې چې په دغه ادارو لګول کیږي، آیا هغه خپل ذمہواری تر سره کوي، او د دغه ادارو جوړښت څنګه دی؟ عائشه صدیقه د دې پښتنه په جواب کې وایي
سکیورټی ایجنسیز کا سټرکچر کو چیز کی پولیس ہے، اپ آئی بی ہے،
ګورا د دغه استخباراتی ادارو جوړښت داسې دی چې د پولیسو اداره ده، بیا انټیلیجنس بیورو ده، په واسطه واک لاندې ملټری انټیلیجنس ده، سی آئی ډی هم ده، او د دې نه علاوه نور یو شمیر وړې وړې استخباراتي ادارې هم شته. خو خبره دا ده چې هغه ګڼ اړخیزه تګلاره جوړول چې څوک بنیسي او څوک به پرېږدي، هغه د هر چا خپل خپل ده. اوس ګوره پنجاب او سند صوبه ټوله د جهادیانو نه ډکه ده، خو د دې ټولې ډرامې ښکلا دا ده چې د دې پلاټونه او کردارونه یې دومره مبهم جوړ کړي دي چې ښکاري داسې چې د دې هډو انجام
عائشہ
صدیقہ وائی د ریاست تصور پس لہغی د ولس په ذهنونو کې پیاوړی کیږي چې ورته د خپل ستونزو د حل لارې سرګندشي، او د دې لپاره ضروری ده چې د ریاست ټولې امنیتی او سیاسي ادارې یو تګلارې خپل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو سرزو لکه مروت چرته چې د بارانونو له کبله د خلکو ودانو ته زیان رسیدلی دی، دا خلک د حکومت نه د مرستو غوښتنه هم کوي. په دغه اړه باندې په سیمه کې موجود زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
نیمه قبلی سیمه لکه مروت نه رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق په دا سیمه کښې د شپې ګڼ بارون واردو، سیلابونو راوتو او تیزې بادومې چلیدلو په وجه یو شمېر کوټې ډانګې پټي ګډوډ، د پیازونو فصل ته زیان رسیدلی او سرویون هم مړه شوي دي. د سیمې یو اوسېدونکی شاکر بیټانای نور حال په دا رنګ بیانوي. دولسم جماعت یو طالب علم نذیر خان ویائی چدای او د نور ملګری د ګڼ بارون او لارو د بندش په وجه د پریکټیکل امتحان به برخه پاتې شول. د نیمه قبایلی سیمه لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر ویایي چې بارون وردلای بادوما چلی دلی دا، خو انساني مرګ ژوبلا نشته او مالي زیان ه دمره نه دی شوی لکه چې څومره وشولی شي.
باران شوی دی اور ہوا چل رہی دو اخی میجر نقصان نہ رہی شوی دی لائف اسی کم کورونا یا چتنا لڑ شوی معمولی نقصان خوار دی کی شوی دی فصل چی دی دغر دی کی اس فصل پا
پدامو کې قبایلانو دا ګیلا وکړه چې کله دوی قدرتی آفتونه توانی کی حکومت او د حکومت چارواکي بیا د دوی توانونه نه ویني او نه یې مانی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شبیل پا پختنخوا کے دے سہر نہانے میں بجے کی دن کی دی دا انیسا اجملنا دا دے وقت مهم خبرونا اور
نمبا پا خیبر پختونخوا پنجاب او سن صبح کی دراتین کی مالی کال بجٹ اڑا لکھی گی د سرکاری ریڈیو تر مخا نمبا د قومی اسمبلی او سینٹ گنڈ ہم کی گی چپکی بندر نے بھی بجٹ پاڑا باس کی گی د بلوچستان پکلا سیف اللہ کی پرون د وسلوال خبرید کی دری پولیس وجل شوی دی بلخوا د چارواکو پا خبرہ پا مستون کی د تیر گورنر نواب ذوالفقار مکسی خپل مہر اللہ مکسی ناصرگن د وسلوالو تخت والے دے د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای افغانان به اس کله اجازه ورنه کړی چې هوادی د پاکستان پر سټریټیجیک جبرتیا بدل شي. ولسمشر کرزی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو د جهاد او مهاجرت د کلونو په خاطر د پاکستان د خلکو مننه وکړه، خو وی ویل چې شکایت یې د پاکستان له استخباراتو او پوست څخه دی. د شام په دمشق کې پرون ناوخته یو پوځي هوایي اډې سره نږدې چاودنه شوې ده. سرکاري ټلویزیون او فعالانو ویلي دا موټر بمې چاودنه میزا پوځي اډې سره نږدې شوې ده. تر دې دمه په دې پیښه کې د مرګ شوبلې پړه څه خبرونه نشته. د جی ایټ یا اتو سترو صنعتي هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشري زبان نن هم په شمالي آیرلینډ کې روانه وي چې تمه ده د شام شخړه به یې د ایجنډا په سر کې وي. په داسې حال کې چې د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد احتجاجونه روان دي. په ترکیې کې ځینې ټولنې نن د اړتال کولو اراده لري. د ترکیې وزیر اعظم پرون د استنبول په یو غونډه کې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل د ده پر ضد احتجاجونه د ترهګرو لخوا تنظیمیږي. او د ایران حسن روحانی وایي چې د دا هیواد د نوي ولسمشر په توګه د ده غوره کېدل د سخت دریځې نه زیات د اعتدال پسندۍ بریالیتوب ښایي.
مهم خبرونه مورد اوردونکو سرزو اسلام آباد دا چرته زموږ همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په کوټه کې په تیرو دوه ورځو کې د ترهګرۍ درې غټې پیښې وشوې چې په کې د قائد اعظم محمد علي جناح کور، زیارت ریزیډنسي، بولان میډیکل کمپلیکس او وومن یونیورسيټي په بس کې ځان وژن کې بریټ شامل دي. ادارې لیکي چې په بلوچستان کې مخلوط حکومت په وجود کې راغلي دي او په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت دي او دواړه حکومتونه د طاقت په ځای د خبرو اترو د لارې د مسلو حل راوستو قائل دي. او د دې خبرې ډیر واضح امکانات وو چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د مرور خلکو سره خبرو اترو د پاره لایا عمل جوړوي، خو چې چا هم دا کارویان کړی دي هغه نه غواړي چې خبرو اترو عمل مخ په وړاندې بوتلې شي. ادارې لیکي چې هغه قوتونه چې خبرو اترو ته تیار دي نو حکومت لپکار دي چې فوز سره د مشاورت وروسته یو واضحه او متفقه لایا عمل جوړ کړي او ورسره د خبري اترې وکړي، او هغه قوتونه چې ملک حالات خرابول غواړي نو په ضد سخت عملیات وکړي، او په داسې صورت کې د دې شرخو په ضد د طاقت استعمال تبا اولسي حمایت هم حاصل وي. دارنګ اج رسپانه کیچ په بلوچستان کې شوی پیښو کې د مړوش میرا د یوې شونه اوړېدلې ده، او په دغه اړه قومي اسمبلی او سنیټ کې بحث روان دی. بل طرف ته د ټولو صوبو اعلی وزیرانو او گورنرانو په پیښو خفګان هم سرګند کړي دي. ادارې وایي چې د بلوچستان پیښو دوران د سکیورټي فورسز کارکردګي یو طرف ته، بلکې د مسلې اصل حل لټول پکار دي. لکه څنګه چې د اوبو د ویشت لپاره د ایرسا په نوم اداره موجوده ده، د اقتصادي چارو لپاره د ان اف سی او مشترکه مفادات کونسل پرنګ ادارې شته. دغه رنګ تر هغري هم د ملک یو لوی مسله ده. پکار ده چې د دې ختمون لپاره مرکز او صوبې په شریکه سره کار وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي بجټ کې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نه کول، پینشن اخستونکو لپاره صرف 10% اضافه، او په مختلفو ټیکسونو کې اضافه نه پس سرکاري ملازمینو چې څنګه احتجاج شروع کړو نو حکومت له اړخه په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان وشو، خو د اضافه سرکاري ملازمین مطمئنه نه کړل. اداري لیکي چې په موجوده بجټ کې یو اړخ ته په عام ولس د ټیکسونو بوج زیات کړی شوی دی، نو هغلته پینشن اخستونکو لپاره 10% او سرکاري ملازمینو ته دوی پیسې ریلیف نه ورکولو لوجه په هغوی کې مایوسی خوریدل یو فطری امر وو. اداریه زیاتوی چې ملازمینو په احتجاج حکومت خو 10% اضافه وکړه، کما چې دغه سرکاري ملازمینو رد کړه، نو باید چې نه صرف د ملازمینو په تنخواګانو کې د کم نه کم 40% او د ریټایرډ ملازمینو په پینشنونو کې د 15% نه تر 30% پورې اضافه وکړی شي.
یورو ایشیا ریویو لیک یاسې خوئل کیږي چې پاکستان په جغرافیایي لحاظ یو مهم موقعیت لري، خو همدا موقعیت اوس د دې هیواد لویه سرخوږی هم جوړه شوې ده. د پاکستان تر ټولو لومړی او مهم اندېښنه دا ده چې د خپلو دریو نږدې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هندوستان سره خوشګوار تعلقات وساتي. په سیمه ییزه توګه پاکستان اړ دی چې درې سیمه ییز طاقتونه سعودي عربستان، چین او روسیا خوشاله وساتي. د دې هر څه د پاسه پاکستان اړ دی چې د امریکا په هدایاتو هم عمل وکړي، څوک چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره افغانستان ته راغلی ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د دې باوجود چې پاکستان ورسره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ملګری دی، تل هڅه کوي چې هندوستان د یو سیمه ییز ځواک په حیث رامخته کړي. یورو ایشیا لیک کې سمو د مخ کې چې د پیپلز پارټي اتحادي حکومت په خپل کار بوختو، د گوادر بندر چارې چین ته وسپارل شوې، او د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو د نل لیک په کار پیل شو. ځینې ماهرین وایي امریکا، سعودي عربستان او هندوستان په دې کار خوشاله نه وو، او همدا وجه و چې پیپلز پارټي په تیرو ټول ټاکنو کې ماتې وخوړه. په مقاله کې راغلی سعودي عربستان تل په پاکستان مهربانه پاتې شوی، او په دې پړاو کې هم پاکستان ته د 1500 بلیون ډالرو د مالی کومک وړاندیز کړی دی. خو کارپوهان وایي پاکستان په یو وخت نشي کولی چې هم دې د ایران سره د ګیسو پروژه عملي کړي او هم دې د سعودي عربستان نه مالی مرستې ترلاسه کړي. بل پلو ایرفورس ټایمز ډاٹ کام په خپل یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې وځي، افغان هوایی ځواکونه د طالبانو خلاف په یوازې ځان جنگیدو ته ځانونه تیاروي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د هوایی عملیاتو مشر جنرال کریستوفر بریزر وایي دوی وار لمخه دند افغان ځواکونو ته په لاس کې ورکړې، او نوي پسلو کې هوایی عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د ناټو چارواکي وایي افغانستان د 3.5 لک ځواکونو او پولیسو په درلودلو سره دا ظرفیت لري چې د طالبانو سره مقابله وکړي. افغانستان 15 جنگي هلیکوپټرونه هم لري، خو د افغان حکومت لخوا ورته اجازه نه ده ورکړل شوې سو توغندي او توغوي.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر،
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال.
اوریدونکو سرجو د کرخې اغه اړه تا د افغانستان د امنیتی انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمد زی ویل دي چې د بهرنی ځواکونو د وتلو سره د افغان ځواکونو په کار باندې څه اغیز نه دی پریوتی، او افغان ځواکونه د دې صلاحیت لري چې د بهرنی امداد او مرستې نه بغیر خپل وظیفه مخ په وړاندې بوزي. په دغه اړه د اسد الله لودین راپور باورو او د اسد الله لودین راپور د اردن خو د افغانستان نه د تستوړند کو.
یوریشیا ریویو جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان په مسلسله توګه خلک حیرانوي. نړۍ چې پاکستان د سخت دریځو او د وسلوالو مرکز کړي، خدای هیواد وکړل شو چې جمهوریت خواته ګامونه واخلي. د امریکا د ښار نیویارک د 11 ستمبر د بریدونو وروستو په ترهګرۍ کې 9,000 کسان وژل شوي چې پکې 6,000 امنیتي ځواکونه دي. د ترهګرۍ په لړ کې پاکستان ته زیات اقتصادي زیان هم شوی. مقاله لیکي د ځاني او اقتصادي زیانونو پرتله په هیواد کې دننه د خلکو بې کوره کېدل هم د پریشانۍ خبره ده. جرنال لیکي د انتخاباتو نوړاندې په تشدد کې یو سل نهشتنه وجل شو او سلور سو شپږ نوي جوبل شول. وسلوالو درای چولو نه د خلکو منی کولو لپاره چاودنې ځانمرګي او د لاسي بمونو بریدونه او هدفي وجنې وکړې. سیاسي جلسې قافلې مشران او کارکونکي کغه د مرکز نه وو خو اړخي وو او ککین اړخي خو بغیر د سیاسي نظریو په نخښه شوي. انتخاباتی دفترونه امنیتی اهلکار هم ځپل شوي. استخباراتي رپورټونو نه دا هم څرګنده شوي چې تحریک انصاف ګوند په مرکزی مشرتابه هم حمله ممکنه دي. مقاله لیکي که څه هم د هڅې د انتخاباتو خرابولو لپاره شوي وي خو بیا هم بریالي نشوي. د ترهګر دړکو په مقابله کې خلکو زیات وټونه اچولي. په دې وروستیو انتخاباتو کې د وټونو اچولو شرح 55% وه چې پکې د ښځو برخه حیرانوونکې وه. ځوانان د ټولو مخکې وو او د جذبې یو احساس و. مقاله لیکي دا د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو چرته چې د وسلوالو مضبوط ځایونه دي په باره کې هم د ویلو وړ ده. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په ګڼ شمېر رای سره وګټله. مقاله لیکي د پاکستان اولس په دې انتخاباتو کې دا وښوده چې هغې یو داسې تن ته سترګو په لار دي چې د یو صحیح پلان له مخې د دوی اقتصادي او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي. مقاله لیکي که څه هم د پاکستان نوی حکومت به خپلې کړې ژمنې پوره کوي خو دوی ته اقتصادي ترهګري او بهرني چیلنجونه ورپېښ دي. مقاله لیکي د ژمنو نه پوره کولو له وجې د پاکستان موجوده حکومت د تیر حکومتي ګوند په څیر د خلکو د رایو اغستونه محرومه کېدای شي.
اوریدونکو د انیسا اجمل راپور د پاکستان کې د جمهوریت په لور باندې چې کوم سفر دی هغه په هغه موضوع باندې د غیر راپور مونږ بخنه غواړو. مونږ اعلان کړو چې دا به د اسدالله لودین راپور تاسو وړاندې کوو خو د اسدالله لودین راپور به اوس تاسو ته وړاندې کوو او دغه راپور دی په د افغان ځواکونو د فعالیت په اړه باندې. آیا چې کله بهرني ځواکونه د افغانستان نه وځي افغان ځواکونه دومره صلاحیت لري چې د امنیت ذمواري مخ په وړاندې بوزي؟ د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی ویلي دي چې افغان ځواکونه دغه صلاحیت لري. د اسدالله لودین په راپور کې وو
افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پنځم پړاو لره رسیدو سره سم د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر وایي افغان ځواکونه کولای شي د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته خپل دنده پر مخ بوزي. اشرف غنی احمدزی د یکشنبه په ورځ د افغانستان او ناټو د انتقال د ګډ بورډ په ومه غونډه کې وویل د بهرنیو ځواکونو وتلو په افغان ځواکونو کوم اغیز نه دی کړی او دغه ځواکونه د خپلې قانوني دندې پر مخ بوولو ته چمتو دي. ښاغلی احمدزی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وویل
سره لدی بزرها ایمو بین للی مرستن دوی لده خور نووتل تاسی دیده جازوار نکرلا تیو امنیتی خلا راسی او علاوه پر دی تاسی هاگه کار را ویانی کری تی مخی امکان ندرلود. نو دا ترگندوی تی دا افغانستان ملی اردو ملی پولیس او امنیت هاگه ظرفیتونه پیدا کردی تی دا اگه پا اساس بنده خپلا قانونی ملی او اسلامی وظیفه تر سرکاندی.
دا افغان ځواکونو په ورتیا باندې دغه ډاډګیرنه په داسې حال کې ښودل کیږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ افغان ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي او دغه ځواکونو ته د امنیت د انتقال وروستی پړاو پیل شي. له دې وړاندې د دفاع وزارت هم د افغان ځواکونو په ورتیا ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه دې ته چمتو دي چې د ټولو عملیاتو رهبري په غاړه واخلي. افغان ځواکونه دا مهال د 90% عملیاتو رهبري په غاړه لري. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر وایي د افغانستان او ناټو د انتقال د ګډ بورډ په دې غونډه کې به ولسمشر حامد کرزي ته ځینې پیشنهادونه برابر کړي او په اساس به یې ډېر ژر د امنیت د انتقال پنځم او وروستی پړاو پیل شي. د دې کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی په یاد غونډه کې چې د ځینو بهرنیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتانو هم پکې ګډون کړی وو د بهرنیانو هڅې او قربانۍ وستایلې.
تاسو له لرې فاصلې څخه د دې لپاره راغلي چې خپل نړیواله دنده ترسره کړئ. تاسو هم موږ ته دا وړتیا راکړه چې له ګډو ګواښونو سره مبارزه وکړو او هم مو خپل هیوادونه له ګواښونو وساتل. موږ له هغو کسانو څخه مننه کوو چې په افغانستان کې خپل ځانونه قرباني کړي.
د افغان ځواکونو د وړتیا د لوړېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه هم دغه ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د بشپړېدو لپاره یې هڅې پیل کړي او ځینو هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته کشفي او جنگي الوتکې ورکړي.
مشال د غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره یو سندره وړاندې کوو د نجیب حق پرس په واز باندې د شملو وطن تراش.
چشملی ترنا دستور راوڈ مکبر ویلی دزڑا آیا کشم لو بطل تجایشا جشم لی دلتا کسر ترنا دستور راوڈ مکبر ویلی دزڑا
دا مشال لیدون کو است افغانستان پاړی بل راپور د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی په صورتونکو روزو کې له امریکا سره پر امنیتی تړون د سلورم دور مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنان موسازی په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې هغه واضح رد کړي چې د دې تړون پاړه مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
سره له دې چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو ویلي که د طالبانو حملې بندې نه شي، ښایي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه شي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په راتلونکو څو ورځو کې له امریکا سره د دې تړون په اړه د تازه دور مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنان موسازی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل څلورم دور مذاکرات به په څو ورځو کې پیل شي. هغه تمه وښودله چې په دې مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ وشي او بالاخره له امریکا سره دغه امنیتي تړون په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي.
در چند روز آینده بخیر
تکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې په خیر سره په کابل کې د امنیتی او دفاعي همکاریو په تړون څلورم دور مذاکرات د افغانستان د دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترسره شي. مونږ هیله منجو چې په دې دور مذاکراتو کې ښه پرمختګونه ولرو او وکولای شو چې په دې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات څو ګامه پرمخ بوزو او بالاخره وکولای شو په نږدې راتلونکي کې دغه تړون بشپړ کړو.
ما یې موافقتنامه را نهایی بسازیم.
تر اوسه پورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر درې دور مذاکرات هم په کابل کې شوي دي. دغه مذاکرات د افغانستان لخوا په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پلاوی پر مخ بیایي. خو نوی دور مذاکرات په داس حال کې کیږي چې کابل پر واشنگټن له دې عمل انتقادونه کړي چې ګینی د افغانستان په چارو کې د پاکستان په لاس وهنو سترګې پټوي. د دې انتقادونو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیض وویل که د طالبانو حمله په افغانستان کې بندي نشي نو د کابل حکومت به له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. خو له دې انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي جمهور رئیس کرزی غواړي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او هغه اوازې ردوي چې ګینی مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوي.
لکه څنګه چې په تکرار باندې ولسمشر کرزی ویلی دی او موږ د بهرنیو چارو وزارت د ادرس نه دا خبره تکرار کړې ده، د افغانستان دولت دې ته چمتو ده، د دې علاقه لري او د دې اراده لري چې د امریکي متحده ایالاتو سره یو دوه اړخیزه د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقتنامه امضا کړي. هغه تفسیر چې کیږي هغه د مبصرینو خپل شخصي نظریات دي، تر دې ځایه پورې دا افواهات دي.
خغلی مسازی ویل کله چې د امنیتی ترون مساویده بشپړ شو نو د تایید لپاره به د افغانستان لوی جرګې ته هم وړاندې شي. خو په خاطر دې جمهور رئیس کرزی ویلی و چې تر څو په افغانستان کې سوله تضمین نشي دا تړون بل امریکا سره لاسلیک نه کړي. افغان حکومت وای په دې تړون کې امریکا په افغانستان کې نه پوځي اړې غوړي او په بدل کې افغان حکومت د مالی مرستو او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو شرایط هم په امریکا یې خېری. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغان حکومت له انتقادونو او شرایطو سره سره به دواړه هیوادونه په نږدې راتلونکي کې د تړون پر څرنګوالي نتیجې ته ورسیږي او کنه.
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را لته شو.
نو دې کې د خپکه دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
استاد د پاره کلتوري راپور وړاندې کوردونکو د پښتنو د کلتور پاړه باندې کارپوهان وایي د پښتنو پر خاوره روانو جنگ جګړو او د وګړو عربي هیوادونو ته سفرونو د دوی ماشومان لريختونی پښتني کلتور څخه نه خبره پاتې کړې دي. دا چې د دغه ستونزې نور کوم عوامل دي او د حل لارې څه دي په دغه اړه د هارون باچا راپور.
په داسې حال کې چې ساينس او ټکنالوژي په دې وروستیو کلونو کې خورا زیات پرمختګ کړی او پښتانه پر خاورې د شتو نامنیو له وجې مجبور شوي چې د رزق او ښه ژوند په لټه کې پردیو هیوادونو ته هجرت وکړي، داسې اندېښنې موجود دي چې ګنې د پښتو ځوان کلبه له خپل کلتور څخه لرې پاتې شي. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او نومیالی شاعر اباسین یوسفزی وایي چې یو شمېر داخلي او خارجي کړۍ هڅې کوي پښتانه ځوانان له خپل کلتور څخه لرې باسي. د نوموړي په اند که پښتانه ځوانان په انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو کې خپلې ژبې کارولو ته مخه کړي نو وبه کولی شي د دغه ناوړه دسیسو مخه ونیسي.
زموږ کلچر ته، زموږ تاریخ ته ډېر غله ناست دي او کوشش کوي چې دا زلمي لرې باسي. د پښتنو چونکې خپل وطن نشته نو د دې وجې نه د دوی په اختیار کې ډېر سیزونه نشته. بدبختي دا ده چې زموږ کم ثقافت، کم تاریخ، کم ورثه موجوده ده، نو د هغې د خوندي کولو لپاره نه په پاکستان کې داسې په باقاعده توګه باندې کار کېږي او نه په افغانستان کې هغسې کار کېږي. که چېرې د نوي دور سره ځان خلکو سم نه کړو موبایل کې، په انټرنیټ کې پښتو، پښتونولي او تاریخ، نو ممکنه نه ده چې د دې بچو کې هغه مقبولیت کوو.
د خیبر پختونخوا د سوابه ضلع د شاه منصور کلي یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی چې د یادې صوبې د سکولونو لپاره د تعلیمي نصاب جوړولو د کمیټې غړی هم پاتې شوی وایي هڅه یې کړې پښتانه ماشومان له خپلو وطلانو او کلتوري ورثو خبر کړي.
تقریبا 50 کاله مخکې پښتنو شاعرانو دیبانو دا خبره محسوس کړې وه او ځکه سیف الرحمن سلیم ویلي چې د جماعت ملا عرب دی، په مکتب کې ډیډیوال دی، یو استاد را پیدا کی خو پختون را پیدا کی. دا نصاب عمر لوی اهمیت وی بندا پلو بچو تا پرونوم خی ننوم او د سبا هم خو په داسې چې د خپل جړو نه کټ نشي اوس چې کوم لازمی نصاب مونږ جوړ کړ چې غلا سکولونو کې ناسز نه دی وایي کې زمونږ کمیټا دا کوشش وکړه چې خپل بچی چې کوم دی نو دا خپل جړو سره هم اشنا کړو او د ماروزی حالاتو سره سم په ژوند هم پوه کړو.
نورالمین یوسفزی د پام وړ شمیر پښتنو په عربي هیوادونو کې د مسافرو موضوع ته په اشاره وایي چې دغه پښتانه خپل کورونو او ټولنې ته د عربي ژبې او کلتور اغیز راوړي.
څوک د پښتون نه امریکنۍ جوړوي، څوک ته نه عرب جوړوي، څوک ته ازبک جوړوي. حالانکه پښتون د خیر خ ټیک ټاک قوم دی، خو ټیک ټاک مسلمانان هم دي، خپل کلتور، خپل مقدسات، خپل روایات، خپل اجرا، جماعت، هر څه لري. ما غرض یو ملګری سره خبره کوله د اماراتو کې، نو هغه ما ته وی چې مشکل نه ده، نو ما بیا سوچ کو چې دا پارابای کوي چې مافي مشکل کله چې د جبه خلک ذمہ دار وي، اداري وي، نو بیا چې د نورو قومونو نه ټکی راځي نو هغه ډېر په طریقه باندې کې دغه برخه جوړیږي. او کله چې یو قوم ډېر ځای او تقسیم وي، جغرافیایي لحاظ سره هم او دغه هر سروانو جاړ وي، جنگونه پې هم کېږي، او بیا دا ورته زویل چې ستا دا جبه چې دنو دا د دوزخ جبه ده، نو دې ټولو سیزونو سره په دې باندې خامخا اثر کېږي.
په پیښور کې شاعر او پر کلتوري چارو نظر لرونکي عباسین یوسفزی بیا پر پښتنو ځوانانو د تبلیغي جماعت د افکارو او نظریو تاثیر ته هم ګوته نیسي چې وایي په ترڅ کې د پښتني کلتور ارزښت له پامه غورځول کیږي.
په تعلیم یافته ځوانانو کې د تبلیغ جراثیم کافي ده پورې ډېر هغوی عموماً همدا وایي چې یاره بس مسلمانۍ ده، پښتو مختو نه کوي، پښتون چې دی به خامخا مسلمان وي او ډېر ښه بیلنس مسلمان وي. پښتانه چې ډېر سیکولر رنگ لري، د خپل ځانم خیال ساتي، معاشره او د خپل طبقې خیال ساتي. اصل لار دا ده چې خپل کلچر، خپل تاریخ، خپل ثقافت هم خیر نه کړی شي او خپل مذهب هم مخ وړاندې بوځي.
د یادو دواړو ښاغلیو شاعرانو او لیکوالانو له وینا سره سم د پښتنو ځوان کول باید داسې وروزل شي چې د نړۍ له پرمختللیو قانونو سره په ځغل کې ترې خپل سپېڅلي کلتوري او تهذیبي ارزښتونه هیر نشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوردونکو کو تاسو غواړی چې زبنګا پروګرامونه او خبرونه د انټرنیټ د لارې واورئ نو تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې په انټرنیټ لیشي. تاسو زبنګا د پروګرامونو په حواله باندې معلومات، تصویرونه، ویډیوګانې کتل شي، خوانته غستې شي. ال تاسو بون د خپل نظرونه هم پر خو دې شي مونږ بحث کوو چې تاسو د نظرونو او مشورو پرانا کې خپل خبرونه دا سکوچ تاسو د پام وړو ګرځي. د خبرونه د دې روانه خبرونه په پای کې تاسو د پاره د عروج مومن پواز باندې د غولسی سندر هم وړاندې کوو.
ಬರ್ಗು ದರ್ತ